السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری ساتمو چې د امان الله میرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن دوشنبه ده د لمریز 1415 نیوي د ساور 14 په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت لپاره یې د طالبانو والی او د هغه مرستیال وژلي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لږ وروسته درابرو. لومړی به فرشته جلال زئی درته ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
په ایران کې د نوي قانون له پاسېدو سره د هغو بهرنیو وسلوالو کورنیو ته د دې هیواد د تابعیت حق ورکول کیږي چې د عراق سره په جګړه کې د اسلامي جمهوریت په دفاع کې وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د سوریې د وضعیت په اړه د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په جنیوا کې ګوري.
مننه فرشته جلال زئی، به وروسته د نړۍ د خبرونو تفصیل واوروي، خو اوس په لومړی ناجیه صافی د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی او رایې ټاکل شوې چې ولسمشر غنی به ډېر ژر د حزب اسلامي پلاوي د غوښتنو په اړه خپله وروستۍ پریکړه وکړي. د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه مرستیال وژل شوي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي القاعده شبکه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ترهګریزو فعالیتونو په لټه کې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ولسمشر غنی به ډېر ژر د حزب اسلامي پلاوي د غوښتنو په اړه خپله وروستۍ پریکړه دغه شورا ته واستوي. د دغه شورا مرستیال مولوي عطا الرحمن سلیم نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
امیدوار یو چې نن د رئیس جمهور هغه اخرنۍ هدایات یا اخرنۍ چې کوم تصمیم دی هغه موږ ته ورسیږي. د حزب اسلامي د هیات سره بیا خبرې.
نوموړي وویل افغان حکومت له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم ویستلو په اړه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره هم اړیکه نیولې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار په ګډون د حزب اسلامي د ځینو غړي ویستل د حزب اسلامي له عمده غوښتنو څخه شمیرل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې دری پلاوی وایي کله چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان د جرګې په عمومي غونډه کې په عمومي اجنډا کې شامل شي نو په اړه به یې بحث وشي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي نن خبریالانو ته وویل چې د دغه فرمان سند اوس مهال د ولسی جرګې په عدلي او قضایي کمیسیون کې دی او تر راتلونکو دو اونیو پورې به عمومي جلسې کې شامل شي.
قانون تشکیل او صلاحیت د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو قانون لا 15 ورځې راهیسی مقرره رسیدلې او موږ له ځن پرته عدلي او قضایي چې اړوند کمیسیونې د اسپارلې نو دا باید زیات نه زیات تر 2 اونۍ پورې عمومي مجلس ته راشي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د ولسمشر دوهم مرستیال محمد سرور دانش له ولسي جرګې وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان ژر تر ژره تصویب کړي. د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی مولوي حیات الله او د هغه مرستیال مولوي احمد شاه همت د یوې درنې جګړې په ترڅ کې وژل شوی دی. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاد دورانی وویل چې په دې جګړه کې 15 نور وسلوال طالبان هم وژل شوی دي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي القاعده شبکه د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ترهګریزو فعالیتونو په لټه کې ده. خو د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه په ټول قوت سره د دې ډلې مخنیوی کوي.
بیا هم د القاعده ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي، اما زه په دې کې داده یوم سه د افغانستان ملي اردو خپل چمتووالی په لور ډول وکاروي.
نوموړي دا خبرې د القاعده شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن د مرګ د 15 کلونو د پوره کېدو په مناسبت ازادي راډیو ته وکړې. د امریکا ځانګړي ځواکونو د القاعده شبکې پخواني مشر اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د مې په 2مه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد سیمه کې ووژه. دا و تر دې دمه د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه اورئ.
ازادي راډیو په ایران کې د یو نوي قانون له پاسېدو سره د هغو بهرنیو وسلوالو کورنیو ته د دې هیواد د تابعیت حق ورکول کیږي چې له عراق سره په جګړه کې د اسلامي جمهوریت په دفاع کې وژل شوي دي. د ایران د دولتي خبري اژانس سنا په وینا پارلمان نن حکومت ته اختیار ورکړ چې د 1980 او 1988 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې د عراق او ایران په جګړه کې د هغو بهرنیو وسلوالو کونډو او اولادونو ته د تابعیت حق ورکړي چې د ایران لپاره جنګېدلي او وژل شوي دي. په دې نوي قانون کې د هغو افغانانو او پاکستانیانو داو طالبانو کورنۍ هم شاملېږي چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په جګړه کې وژل کیږي. ایران وایي چې د دوی د فاطمیون لوا هغه افغان داو طالبان دي چې په سوریه او عراق کې د بشار اسد د رژیم په ملاتړ جنګیږي او د شیګانو د سپېڅلو ځایونو دفاع کوي. د امریکا د بارونیو چار وزیر جان کیری نن وویل چې په سوریه کې د اوربند ټینګولو لپاره د روسیې او داعش ضد ائتلاف له غړو سره په مذاکرو کې نږدې شوي او تفاهم ته د رسیدو په حال کې دي. خو کیری ټینګار وکړ چې لا هم کار ته اړتیا شته. جان کیری نن په جنیوا کې د سعودي عربستان د بارونیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره تر کتنې مخکې دا خبرې وکړې. د سعودي د بارونیو چارو وزیر نن وویل چې په سوریه کې د حلب په شار او شاوخوا سیمو کې روانه جګړه پر بشري قوانینو څرګندتیاري دی. دی وایي هلته یوازې یو اړخ دی چې پروازونه کوي او هغه د بشار الاسد ځواکونه او د هغه متحدان دي. نو د ښځو ماشومانو او مشرانو په قتل عام کې لاس لري. هغوی د ډاکترانو او نورو روغتیایي کارکوونکو په وژلو تورن دي. دا وضعیت دوام نشي کولی او نړۍ به اجازه نه ورکوي چې دوی له دې کار سره پاتې شي. لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویلي دي، د اسد د رژیم ورځې په شمیر دي او هغه به ځي. لکه څنګه چې موږ هیله لرو هغه به د یوې سیاسي مرحلې په مرسته لري شي، کنه په زور به لري کیږي. هغه سړی چې څلور لکه کسان یې قتل، 12 میلیونه وګړي یې بې ځایه او یو هیواد یې ویجاړ کړ، هلته هیڅ راتلونکی نه لري. په اوکراین کې د تورې بهیرې پر غاړه په پراته ښار اډیسه کې د پولیس وایي چې د 8 کسانو د وژل کېدو د دوهمې کلیزې د مراسمو په درشل کې لاسي بمونه موندلي دي. په اډیسه کې دا کسان د اوکراین او روسیې د پلویانو ترمنځ په 2014 میلادي کال کې په نشته کې وژل شوی وو. د ښار پولیسو ویلي چې دوی ته نن سهار نامعلومه ځای ټلیفون شوی وو او خبر ورکړ شوی وو چې د مراسمو په سیمه کې ماینونه ایښودل شوي دي. او په هند کې وځوانه کې چې د خپل پلار له توپانچې سره یې د سلفي عکس اخیستلو په وخت کې ځان وشته وو نن په روغتون کې ساور کړم. د هند پولیس وایي چې دا هلک رامندیپ سنگ نومیږي او د پنجاب ایالت پټانکوټ اوسیدونکی دی. د په خطایی د عکس اخیستلو په وخت کې پر ځان ډس کړی وو. د هند په بل ښار چنای کې څو میاشتې مخکې وو ځوان د ریل ګاډي پر پټلۍ د سلفي اخیستلو پر مهال ځان وواژه. او اوس به مرزیه احمد زئی د افغانستان د ځینې لویو ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات وړاندې کړي.
د هم د افغانستان د ځین لوی هرونو د هوا حالات چې د سنتګریټ په کچر کال شوی. په کابل کې باسمان بریز وی دی ته دوه خلوړ درجه 22 او ټیټه 12. په هرات کې باسمان صافي دی ته دوه خلوړ درجه 24 او ټیټه 14. په کندهار کې باسمان بریز وی دی ته دوه خلوړ درجه 13 او ټیټه 14. په غزنی کې باسمان بریز وی دی ته دوه خلوړ درجه 22 او ټیټه 9. په بامیان کې باسمان بریز وی دی ورښت امکان شته دی ته دوه خلوړ درجه 12 او ټیټه 1. په مزار شریف کې باسمان بریز وی دی ته دوه خلوړ درجه 22 او ټیټه 14. په لوبات کې باسمان بریز وی دی اورښت امکان شته دی ته دوه خلوړه درجه 24 او ټیټه 22. په بدخشان کې باسمان بریز وی دی ته دوه خلوړه درجه 22 او ټیټه -15. او په ګردیز کې به هم باسمان بریز وی دی اورښت امکان شته دی ته دوه خلوړه درجه 22 او ټیټه 9.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د خبری ساعت په دوام کې امنیتی چارواکی وایي د اورزګان کندهار د لوی لارې په عملیاتو کې طالبانو ته درنې مرجوب لري اړولي.
په دغه برید کې د وسلوالو مخالفینو تشمنامه نومول شوی والی حاجي لالا او ورسره معاون پلار مانی وژل شوي دي.
د بین لادن د وژل کېدو 15 کاله وروسته القاعده شبکه په افغانستان کې څومره فعاله ده؟ په دې اړه په راپور سربیره د چارو له یو کارپو سره خبرې کوو. ولسی جرګه وایي په دو اونیو که بعد انتخاباتی اصلاحاتو پاره ده ولسمشر ده فرمان پاره پریکل وکری.
د مالی او همچنان د ترهاگیری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
د نورستان اکثره دولتي دفترونه ودانۍ نه لري، خو والی وایي سش کال به یو شمېر دفترونو ته ودانۍ جوړې شي.
د قبایل و ریاست بام یو میاشت پورې افتتاح کو، د دې په څنګ کې د اقتصاد ریاست، د اطلاعات و فرهنګ ریاست بام افتتاح کو.
د سولې شورا وایي هیله لري ولسمشر به له حزب اسلامي سره د جوړجاړي په اړه وروستۍ پریکړه ورته اعلان کړي. د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي، azadiradio.com یا azadiradio.org، او پر رادیو کې د ازادي راډیو خبرونه په منځني صفه 12:15 نیوي اوریدای شي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه خبري شي. امنیتی چارواکی وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او مرستیالی له 15 نورو وسلوالو سره یو ځای وشل شوی دی. د چارواکو په وینا دغه کسان پرون د کندهار او روزګان پر لوی لار په شاولی کوټ ولسوالی کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې ووشل شول. له کندهار د محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې د کندهار لپاره د طالبانو والی مولوی حیات الله مشهور پاجلاله او دا غمرستیال مولوی احمد شاه همت مشهور پارمانی تیر ورځ د یوې درنې جګړې په ترڅ کې وژل شوی دی. د کندهار د امنیه کمانډانی ویان زیادورانی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندهار روزګان د لوی لارې پر سر د دې لارې د خلاصون په هدف چانیز او تصفیوي عملیات پیل کړي. دی وایي چې تیر ورځ سهار 10 بجې د یادې لارې پر سر په کټه سن سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره درنه جګړه پیل شوه چې ورسره سم په دې جګړه کې 45 تنه وسلوال طالبان ووژل شوه. زیادورانی وایي دغه جګړې چې د مازدیګر تر 4 بجو دوام وکړ همدارز د طالبان والی او مرستیال په جګړه کې برخه درلوده چې بالاخره د امنیتي ځواکونو په ډزو سره ووژل شوه.
وسلوالو مخالفینو تشمنامه نمول شوی والی حاجی لالا او ورسره معاون اطلاعات مانی وژل شوی دی. تر څنګ یې 15 وسلوال د لمنځه تللی دی.
زیادورانی وایي چې په دې جګړه کې افغان امنیتي ځواکونو او ملکی کسانو د مرګ جوړ نه دا وشته. د کندهار روزګان لوی لارې د تیر 4 ورځو را په دې خو د ترافیکو پر مخ تړلې چې لامل یې په روزګان کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راغلی. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د خپل والی او مرستیال والی د وژنو په اړه رسنیو ته سندي ویلي.
شاوخوا یو میاشت کېږي چې وسلوالو طالبانو د عمري په نوم عملیات پیل کړي دي. آیا طالبانو په دې عملیاتو کې د ځان په ګټه کوم بدلون راوستی دی؟ افغان امنیتي چارواکو هم ویلي چې نور تهاجمي عملیات کوي. په دې موضوع مې په کندهار کې د چارو له یوه نظر خاوند احمد شاه سپر سره مرکه کړې او لومړی مې ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو او دولتي ځواکونو د عملیاتو له اعلان وروسته په جنوب لویدیځ حوزه کې انډول د کومې خوا په ګټه دی؟
د جګړې توازن خو په مجموع کې د دولت په ګټه دی، ځکه دا دولت چې دی اوس هم تقریبا هوایي ځواک لري او هم زمینی توکو ټانک لري تجهیز دی او هم معاینې مشخص سیستم لري، هم تعداد زیات دی. طبعا لاسپری ښکاری ولی خبره داسته چې مخالفین د دولت بیا دوامدار پرسونل پیدا کوي، په لږ لږ راستي او دا جنگ ورتولای شي. نو زما په باور سربیره پر هغه چې لاس ته دولت بار دی په اوس کې په کلو په اطراف کې د هغو نفوذ او امکانات شته.
اصلي پوښتنه داده چې طالبانو پسرلنی عملیات اعلان کړي دي، په دې عملیاتو کې آیا کوم تغییر راغلی دی او کنه دی راغلی؟
د طالبان په ګټه چندانې نه محسوسېږي، نه په جنوبي غرب حوزه کې د هغوی انکشاف او نه هم په شرق او شمالي شرق کې. په هر ترتیب په داوستیو کې دا د روزګان په ولایت کې خصوصا د کندهار روزګان لار د هغه پوسټو د خواچ په خوا اداره کېدل هغه پرېښول، د لږې چې جګړه پر وسی هغه خپل د لار پرېښول. البته دا د سیاسي او داخلي اختلافات په سلسله کې ممکن یو اقدام وو او طالبانو یې ځایونه ډاکرله، بیا نو لاره هم تقریبا بنده و، تردا پرونه پوری
دولت هم دی تیرو کلونو خلاف ویلی دی چه نور تهاجمی عملیات کوي هم دا ډول عملیات په کندوز کې وکړل ځنی ولسوالی چې ډیر وخت دی طالبانو په لاس کې وی هغه ونیولې په هلمند کې هم ویل کیږي چې دوی ځنی پرمختګونه کړی دي فکر کوي چې دولت له دې طریقې کولای شي په وضعیت کې تغییر راوړي
خو دا بل اخره بیا هم هغه خبره ده دولت شم مدیریت په واسطه او د ش تجهیز او ټریننګ په واسطه د خپل کوټو کې دایسي چې سفر مختګونه راوړي ولې نهایت د جګړې لار ده هل لار ز فکر نه کوم
د چارو نظر خاوند احمد شاه سپرو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د افغانستان دفاع وزارت وایي په کابل کې د ناټو ځواکونو د غوښ ملاتړ ماموریت او پوځي کارپوهان وایي د اسامه بن لادن وژنې القاعده شبکه کمزوري کړه خو لا هم دغه شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښته په کابل کې د غوښ ملاتړ ماموریت وایي په افغانستان کې له طالبانو سره د القاعده شبکې همکاري د اندېښنې وړ ده خو دوی د تروریستي ډلو ځپلو ته ژمن دي په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
نن د میډیا میاشتې دویمه د القاعده شبکې د بنسټګر او پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې له پنځم تلین سره برابر ده اسامه بن لادن پنځه کال وړاندې د پاکستان مرکز اسلام آباد ته نږدې پای بټاباد کې د ځانګړو امریکایي ځواکونو له لوري ووژل شو خو لا هم د مرګ په اړه ګڼې پوښتنې بې ځواب دي د افغانستان دفاع وزارت وایي که څه هم القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي خو دا اسامه له وژنې وروسته به دغه شبکه هیڅکله د پخوا په څیر غښتلې نشي د دفاع وزارت د مرسیال محمد راتمنش له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل کڅه هم په روسيو کې القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي خو افغان ځواکونه د مقابله توان لري
نجدي وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوه ده او په زینو ځای کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې زین فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي اما زه په دې کې داده یم چې د افغانستان ملي اردو کابل آی سی سی د هر ترهګری او د هر دهشتګر په مقابل کې خپل توالې پلوار داول وکاروي
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د قاتې ملاتړ ماموریت وایي چې د بن لادن له وژلو وروسته القاعده شبکه کمزوري شوه خو لا هم د غډله په افغانستان او پاکستان کې فعال ده په کابل کې د غوث ملاتړ ماموریت مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته وویل چې کڅه هم له طالبانو سره پوروسیو کې د القاعده شبکې مرستې دوی اندېښمن کړي خو هیڅکله به اجازه ورنکړي چې القاعده شبکه بیا په افغانستان کې سر راپورته کړي د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي بیا وایي امریکا د القاعده شبکې مشر وواژه خو د غډله لا هم د افغانستان او نړۍ لپاره لوی ګواخته د ولسي جرګې غړی نذیر احمد زی وایي کنړیواله ټولنه له افغان حکومت سره د ترهګریزو ډلو د ځپلو په برخه کې خپل مرستې زیاتې نه کړي القاعده او نورې ترهګریزې ډلې به لا پسې پیاوړي شي
چیرې امریکا هغه کومې ژمنې چې د موږ امنیتي سکتور سره کړي افغان دولت سره کړي هغه سرته ونه رسوي نو دا جرړې بېرته غټېدلی شي او هغه رقم ته نیالګي ونې تر جوړېدلی شي
دا چې د اسامه بن لادن له وژنې وروسته د دغې ډلې مشر منو زواهري ولې ډېر نه دی لیدل شوی او اغېزې پر ډلې څومره دی همدغه پوښتنه مې د افغانستان د ملي امنیت شورا له ویان څخه وکړه تواب غورزنګ په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې افغان حکومت ته دا مهمه نه ده چې د القاعده شبکې مشر څوک او چیرته دی خو افغان امنیتي ځواکونه د ترهګریزو ډلو پر وړاندې جدي مبارزې ته ژمن دي
پرې خبرې وشي چې مشر څوک دی او چیرته دی ضرور دا ده چې القاعده یو نړیوال تروریستي ګروپ دی او د ټولې دنیا د انسانانو په خاصه توګه د افغان د خلکو په مقابل کې نهایت ډیر جنایتونه ترسره کړي د دوی په مقابل کې موږ خپل جدي مبارزې ته ادامه ورکړو د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونو
له دې ټولو سره سره د امریکا څارګر اداره بیا ادعا کوي چې امریکا توانېدلې چې د القاعده شبکې یو لویه برخه له منځه یوسي د دغې ادارې مشر جان برنان د اسامه بن لادن د وژل کېدو د پنځمې کلیزې پر مهال وویل چې په واشنگټن او نیویارک کې د سپتمبر د 11مې پیښې د اصلي مسؤل له منځه وړل ډېر اهمیت درلود د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د اسامه بن لادن وژن القاعده ډله کمزوري نه بلکې لا پسې پیاوړې کړه پوځي کارپو یوسف امین زازی وایي د اسامه بن لادن په وژنې القاعده شبکې له نورو ترهګریزو ډلو سره خپله همکاري لا پراخه کړه
د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو 15 کاله پوره کیږي، خو راپورونه وایي چې القاعده شبکې په افغانستان کې بیا فعالیت زیات کړی دی. تاسو اوریدونکي څه فکر کوئ؟ که غواړی چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، څو شیبې وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوم. خو اوس په دې اړه د چارو د نظر خاوند محمد امین فروتن نظر پوښتم. فروتن صاحب، اوس په افغانستان کې د القاعده فعالیت په څه حد کې تاسو وینئ؟
زما په فکر القاعده او یا بل هر نظامی او سیاسی عمل چې په خشونت ولاړ وي، دا باید د دې ریښې باید مطالعه شي. خشونت د انسان د مخالف د نه منلو په غریزه باندې ولاړ دی.
فروتن سب اصلا سوال می داده چه لکه سنگه چه پدی راپور که اشاره ور تشوی و جنو نظر دا و چه دی بن لادن لوجل که دو روست دا شبکه کمزوره شوی نده، خود زینی وی چه کمزوره شوی ده. من جمله دی امریکا د استخبارات و رئیس وی چه القاعده شبکه دیر زپل شوی و کمزوره شوی ده. خو یوش میر نور وی چه پافانستان که بیا سر راپور تکرده ده، بیا فعال شوی ده. تاسی هم دستی باور لری؟
زما په فکر زما باور په دې باندې دی، زه د دې ټولو برخلاف باور لرم. زه په دې باور لرم چې دغه څوک دی او په فکری لحاظ د څه فکر نه دوی نمایندګي کوي. پرون طالب وو، نن بل ورځ القاعده شو او بیا په داعش واوښتو. دا د چاله خوانه راغلل او د دې عوامل څه دي؟
بله، تاسو وایئ چې په داعش واوښته، پر طالبانو سربیره دا ډله له نورو کومو ډلو سره ارتباط لري؟ او آیا تاسو فکر کوئ چې له داعش سره دوی جوړ دي؟ ځینې خو راپورونه خو وایي چې دوی خصوصا په سوریه کې مثلا له النصري ډلې سره چې له القاعده سره نږدې ده اختلاف لري.
زما په فکر باندې چې هر هغه څوک چې د انسان د مخالف انسان د محو په فکر کې وي، که هغه دینی تفکر وي او که غیر دینی تفکر وي، خوا نا خوا هغه هغه څه عملي کوي چې هغه یو ورځ القاعده عملي کوله، بل ورځ داعش عملي کوي. او که تاسو متوجه شوي یاستئ دې تفکر ته، دا د په ټوله دنیا کې موجود دی، دغه هویت نه لري، دغه تروریزم او دغه دا مسأله هویت نه لري، مذهبي تروریزم او غیر مذهبی تروریزم نشته ده، بلکه مذهبی خشونت او غیر مذهبی خشونت شته.
بله،
ده ذکر شته ده چه دیدید ده دوارو حوزو که یو مثلا مهمه ده ولاره ده چه دوارو حوزو که انسان مطرح ده.
بله،
کلا چه تده او چازی مخالف دپاره دلایل جوړوي چې زه دې نه منم او هغه لمن ځوړي، دا طبيعي ده ته هغه عمل کوي لکه یو څو القاعده چې کوي او داعش چې کوي.
بله، ډېر زیاته منم.
باندې دي ډيري شي د انسان په فطرت کې موجود دي په بل قوه شکل باندې، ځکه خو دوی په هغه وسایلو باندې دي غیر استفاده کوي چې یو دي خشونت ضد وسایلونه استفاده کوي، اما دغه وسایل په خشونت ولاړ دي. په داسې حال کې چې په تروریزم باندې تروریزم لمنځه نشي تللی، د امریکا پالیسی تروریزم په تروریزم باندې لمنځه وړي. متاسفانه دا تاسف دی.
سلامت اوسید چارو نظر خاوند شاخله محمد امین فروتن و لنډې خبرتیا وروسته ستاسو اوریدونکو نظر پوښتو. آیا لکه څنګه چې په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې د القاعده شبکې بیا په افغانستان کې فعالیت پیل کړی دی، آیا تاسو هم موافق یاست؟ او آیا ستاسو په سیمو کې هم دا شبکه فعاله ده او کنه ده؟
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
وس هم ستاسو اوریدونکو نوبت دی چې د موضوع په اړه لنډ نظر څرګند کړئ. د ټلیفون شمیرې د 0 9 2 3 5 4 او یا هم 0 8 2 5 5. اوریدونکو لرو، مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ د موضوع په ارتباط لنډ نظر څرګند کړئ چې بل اوریدونکي ته نوبت ورسیږي.
القاعده ډلې چې دی احمد ظاهری چې مشر یا په افغانستان کې مکمل دلته پیدات لري، د ملا محمد منصور سره بیعت کړی دی، بیعت ورکنه کی وی وی وی، او دا ملاتړ یې سوی دی مکمل شتون لري. په هر
ډېره زیاته مننه چې لنډ نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم عبد الله شیخ من در نشمند کردم شیخ حسینی صاحب
مهربانی کوی صاحب
القاعده پر ما غور را چې قسم په افغانستان کې دوی فعالیت کوي او کزا در زمان جوړ نشي ما په نظر بیا د سره په کې ما زمش په علم کې زمش په سیمه کې تر اوسه په نو سره بغیر طالبان او طالبان څو هیڅ په لوس نه څو کې ما په نظر چې د دې په ځدن مبارزه ونه شي دا بیا یو سره په کې بیا
سلامت اوسئ چې نظر مو څرګند کړو بل اوریدونکو هم لروځان معرفي کوي
سلام علیکم سروان صاحب
سلامت اوسئ مهرباني کوئ صاحب
خپل سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم
سلامت اوسئ سرش صاحب یاست فکر کوم مهرباني
سلام کولای شم چې فارسی
بله مهرباني مهرباني لطفا یو څه لنډې خبرې وکړئ چې فرق نه کوي چې پاره ژبه وي
لنډې
مهرباني بله مهرباني
من میخواستم بگویم که چی دلیل باعث شد که نام گلبدین حکمتیار در لیست سیاه رفت بر اساس کدام دلیل را میکشن اصلا این مهم است که بر اساس کدام دلیل رفته نامش در لیست سیاه و گپ دومی که اشرف غنی درخواست میکنه که نام حکمتیار از لیست سیاه بکشه اشرف غنی به خاطر دولتداری منفی
لطفا لطفا سرش صاحب لموضوع خارج شه لموضوع لطفا مخارجی جی مش پشتنه داوه چه آیا القاعده شبکه لکه سنگه چه ویلکیشی بیا پا افغانستان که فعال شوی داو کنده شوی پر حال لطول آوردون که منندویو که چا تا نوبت نیوی رسیدلی و نظر لری کولیشی چه دفان بیسی ماتس و اتلش میره پیاد و لری لده طریقه هم کولیشی چه پیغام را وستوی جستاسو پیغامونه با ده خبروانی پترسکی لنور آوردون که سره شریک کرو
ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
پنځه کاله وشول چې د ډاکټر شکیل افریدی د واکسینو د پروګرام د لارې امریکا وتوانېده چې د اسامه بن لادن ځای معلوم کړي او هغه ووژني. له هغه راهیسې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په یوه محبس کې بندي دی. د شکیل افریدی پلویان وایي چې امریکا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو په هلو ځلو کې ښاغلی افریدی هیر کړی دی. د دې موضوع نور حال ملالۍ بشیر اوروي.
پنځه کاله کېږي چې ډاکټر شکیل افریدی د پاکستان په زندان کې بندي دی. پر ده له سخت دریځو سره د تړاو تور دی او په درویشت کاله بند محکوم شوی دی. د ډاکټر شکیل افریدی ورور جمیل افریدی فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د ورور د لیدو هیڅ هیله نه لري او نه هم فکر کوي چې په دې اړه به عدالت وسي. ویل کېږي چې افریدی تر 500 کلونو زیات عمر لري او د درویشت کلن بند په خاطر استیناف محکمې ته د مراجعه بې نتیجې پاتې شوې ده. د پخواني مشر جراح ډاکټر شکیل افریدی مدافع وکیل قمر ندیم ازادي رادیو ته ویل چې وروستۍ ځل یې له خپل موکل سره په 2012 کال کې لیدلی او له هغه وروسته له ډیرو هڅو وروسته هم د زندان د چارواکو او کورنۍ چار وزارت لخوا ورته اجازه نه ورکول کېږي چې له ښاغلي افریدی سره وویني.
وکیلانو ته له ښاغلي افریدی سره د لیدو اجازه نشته. د هغه ورونو ته هم اجازه نشته. یوازې مېرمنې او اولادو ته اجازه شته چې په زندان کې له ده سره وویني.
د قمر ندیم په وینا پر شکیل افریدی تور دی چې د ممنوع اعلان سوي اسلامي سخت دریځ ډلې لشکر اسلام سره یې تړاو درلود او د هغوی جنګیالیو ته یې روغتیایي اسانتیاوې او مالی مرستې ورکولې. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې شکیل افریدی په ایبټ آباد کې د تور ژړي پر ضد د واکسینو پروګرام پر مخ وړ. دغه پروګرام د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لخوا اداره کېده څو د سیمې له کورو د DNA سمپلونه ټول کړي او د اسامه بن لادن تر کوره ورسیږي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی افریدی د سیف د چلډرن ادارې لخوا دغه پروګرام ته ګمارل سوی و، خو دغه اداره له دې قضیې سره هر ډول تړاو ردوي. په 2000 لسیزه کې اسامه بن لادن او د کورنۍ په ایبټ آباد کې د پاکستان پوځي اکاډمۍ ته نږدې اوسېدل پیل کړل. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یو شمېر څېړونکي وایي د پاکستان پوځي افسرانو د بن لادن د کور خوندیتوب هم کاوه، خو د 2011 کال د مې په 2 نیټه د امریکا دوی هلیکوپټرې د بن لادن په کور کې کښېنستې او دی له خپلې کورنۍ سره د امریکایي ځواکونو تر حمله لاندې راغی. د اسامه بن لادن وژل کېدل د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له لویو بریاو څخه یوه او القاعده ته لویه ضربه ګڼل کېږي. لدی حمله ورسته شکیل افریدی د سختریدو سره د تړاو په تور زندان ته ولېږل سو. د فرانسې خبری اژانس د راپور لمخې څېړونکي وایي پاکستان شکیل افریدی ته د امریکا لخوا د اسامه بن لادن په وژل کېدو کې د مرستې په خاطر سزا ورکړه، او د دې پر ځای چې ښاغلی افریدی له بهرنۍ استخباراتي ادارې سره د تړاو په ملي خیانت تورن کړي، له سختریزو سره یې په تړاو تورن کړ، ځکه چې د ملي خیانت د قضیې په صورت کې په پاکستان کې د بن لادن د ساتل کېدو خبرې ته پام اوښت. په 2014 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو قانون تصویب کړ چې له مخې له پاکستانه د ښاغلي افریدی د نویل کېدو پر سر 3.5 میلیونه ډالر مرستې قطعه شوې. د امریکا کانګرس له هغه راهیسې چې شکیل افریدی په پاکستان کې زنداني سوی، هر کال پاکستان ته د امریکا له مالي مرستو څخه 3.5 میلیونه ډالر ګرځوي.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو د خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه لرو، خو اوس د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو. 4:10 دی. فرشته جلال زید د سات لند خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولي عالي شورا نن وویل جمهور رئیس محمد اشرف غنی به ډیر ژر د حزب اسلامي د هیئت د ځینو غوښتنو په اړه خپله وروستۍ پریکړه دوی ته ورواستوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسته د ګلبدین حکمتیار په ګډون د دغه حزب د یو شمېر کسانو د نومونو ایستل د حزب اسلامي له څو عمده غوښتنو څخه بلل کېږي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائیه رئیس وایي په کابل کې د یوه ځوان د بېرحمانه وژنې او د هرات د استیناف څارنوال د ترور په قضیه کې دوی د عدالت تامینولو ژمنه کوي. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته د وویل چې دا پېښه د بخښنې وړ نه ده، او دغه ټینګار یې وکړ چې عاملین به یې مجازات شي. د امریکا د استخباراتو پر مرکزي ادارې سی آی ای نن دا انتقاد سوی چې سهار وختي د اسامه بن لادن د مړینې د 15مې کلیزې په مناسبت پر ټویټر پیغامونه خپرول، او داسې یو شودله لکه په ابټاباد کې د اسامه بن لادن پر کور حمله چې دا اوس روانه وي. اسامه بن لادن 15 کاله مخکې نن ورځ یعنی د می په 2مه په خپل کور کې د امریکا د ځانګړو کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو. په ایران کې د نوي قانون لا پاسېدو سره به د هغو بهرنیو وسلوالو کورنیو ته د ایران د تابعیت حق ورکول کېږي چې د ایران او عراق په جګړه کې د اسلامي جمهوریت په ګټه وژل شوي دي. په دې نوي قانون کې د هغو افغانانو او پاکستانیانو کورنیو هم شامل دی چې په داوطلبانه ډول په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش پر ضد جنګیږي او هلته وژل کېږي. ایران وایي دوی د فاطمیون په نوم لیواله ری چې د هغو افغان داوطلبانو څخه جوړه ده چې په سوریه او عراق کې د شیعهګانو د سپیڅلو ځایونو د دفاع لپاره جنګیږي. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په جنیوا کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوریه پر حالاتو خبرې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د آزاد مبارزو په برخه کې نړیواله تل باز محمد مبارز پرون خپل روسی سیال سره د سیالۍ په خاطر روسي ته لاړ. د افغانستان د آزاد مبارزو فدراسیون رئیس نور الله شاروخي نن آزادی رادیو ته ویل چې باز محمد د می په اتمه نیټه خپل روسی سیال ماکسیم کوتکوف سره چې د روسي نامتو لوبغاړی دی سیالۍ کوي. نوموړي وویل باز محمد مبارز کومې سیالۍ چې مخته لري هغه چیلنجي سیالۍ ده. ماکسیم کوتکوف د باز محمد سیال دی. ټاکل شوی دغه سیالۍ د می په اتمه نیټه په مسکو کې ترسره شي. ښاغلی شاروخي زیاته کړه چې په زرګونه کسان د دغه سیالۍ د نندارې لپاره ورسي. په کابل کې نن د معلولو لوبغاړو ترمنځ د باسکټبال د ویلچر سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د معلولینو فدراسیون رئیس کبیر خوشبین نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له اتو ولایتونو څخه نوي تنه لوبغاړي ګډون کوي. د دغه سیالۍ څخه هدف د معلولینو فدراسیون ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. او د ایتالیا د سری ای فوټبال د غورلیک سیالۍ په لړ کې د میلان فوټبال ټیم او فروزینا ټیم سیالۍ مساوي پای ته ورسیده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې دغه سیالۍ درې د درې پر وړاندې پای ته ورسیده. دغو دواړو ټیمونو 45 امتیازونه واخیستل او د جدول اووم ردیف ته لار پیدا کړه. او د انګلستان د فوټبال لیګ سیالۍ په لړ کې نن شپه د چلسی او تاتنهام ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. دغه سیالۍ نن شپه یو بجې د انګلستان په استامفورد بریج استادیوم کې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبری خبرونه اورید د خبرونی په دوام کې ووري. د سولې شورا وایي هیله لري ولسمشر به له حزب اسلامي سره د جوړجاړي په اړه وروستۍ پریکړه ورته اعلان کړي. د نورستان اکثره دولتي دفترونه ودانۍ لري خو والی وایي سږ کال به یو شمېر دفترونو ته ودانۍ جوړې شي.
د قبایلو ریاست به هم یو میاشت پورې افتتاح کړو. د دې په څنګ کې د اقتصاد ریاست، د اطلاعاتو فرهنګ ریاست به هم افتتاح کړو.
ولسی جرګه وایي په دوو اونیو کې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د فرمان په اړه پریکړه وکړي. لکه څرنګه چې په خبرونو کې مهم واوریدل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې ولسمشر ډیر ژر د حزب اسلامي په اړه خپله وروستۍ پریکړه دې شورا ته واستوي. د دې شورا د چارواکو په وینا افغان حکومت د ملګرو ملتو له تور لسته د ګلبدین حکمتیار د نوم د لیري کولو پر سر تماس نیولی دی. په دې اړه د صفی الله ستانکزي راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي کوم مسایل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو په اړه په دې شورا پورې مربوط کېدل حل شوي او یوازې هغه مسایل پاتې دي چې د ولسمشر په واک کې دي. د سولې عالی شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم د دوشنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر ژمنه کړې څو ډیر ژر د حزب اسلامي له استازیو سره د مطرح شوي مسایلو په اړه خپل وروستۍ پریکړه له دوی سره شریکه کړي.
د حزب اسلامي سره چې کوم خبرې روانې دي، ښه لاسته راوړنې د مونږ لرو، انکشافات شوی ده. د پنځه موادونو تقریبا په شل موادو کې ورسره توافق
خغلی سلیم ویل حکومت د اختلافي مسایلو د حل او د حزب اسلامي د غوښتنو د رسیدګي په خاطر له ملګرو ملتونو سره اړیکې نیولې دي. څه باندې یو میاشت کېږي چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي کابل ته راغلي او تر اوسه پورې په څو پړاوونو کې د سولې له عالي شورا او حکومتي چارواکو سره خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیسټه د حزب اسلامي د غړیو د نومونو لرې کول، د دې ډلې د بندیانو خوشی کول، هیواد ته د حزب اسلامي د غړیو د کډو راوستل، د رڼو ټاکنو ترسره کېدل او د بهرنیو پوځانو د وتلو لپاره د وخت ټاکل د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ له اختلافي مسایلو څخه دي. د حزب اسلامي د مرکچی پلاوی غړی امین کریم بیا وویل چې د بندیزونو لری کول یې اختلافي خبره نه ده، بلکې ټول پرې سلا شوي دي، خو په ځینو مسایلو لا هم بحث روان دي چې حکومت ورسره د همکاریو ژمنه کړې ده.
مطلب برداشتن تعذیرات یک موضوع اختلافي نه
ده. د بندیزونو د لری کولو خبره یو اختلافي موضوع نه ده، بلکې ټول پرې موافقه کړې ده. کوم بحث چې شوی د بندیزونو د لریوالي په څنګوالي ده چې ډیری په بهرنیو هیوادونو پورې اړه لري. رئیس جمهور صاحب، اتمر صاحب او ستانګزي صاحب ډاډ ورکړی چې د بندیزونو د لری کولو د څنګوالي موضوع پیل شوی، کېدای شي لږ وخت ونیسي. خغلی کریم دا هم ویل چې د روانو خبرو د بریا منطقي پایله د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار څرګندېدل او کابل ته د هغه راتګ ده. اخو جمهوریت ریاست هیله کوي چې د دواړو لوریو ترمنځ شته واړه اختلافي موارد حل شي. د جمهور رئیس مرستیال ویان د وخان مینپال د دوشنبه پر اس په دی اړه ازادي راډیو ته ویل
په د حکومت سره د افغانستان د حکومت خاصند سوې د شورا لخوا مذاکرات پر مخ وړل کیږي. په دغه برخه کې پرمختګونه سوي دي. هیله ده چې ډېر ژر هغه ورستنۍ پایلې ته او نتیجې ته سر ورسیږي.
که څه هم د سولې عالی شورا د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل د یادې پروسې د پیاوړي کېدو لامل بولي، خو سیاسي کارپوهان وایي د سولې له پروسې سره د یادې ډلې یو ځای کېدل هم د سولې پر اتک کې لوی رول نشي لوبولی. یو له دغو سیاسي کارپوهانو بشیر بیژن دی چې وایي د سولې له پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدل د امنیت لپاره په لنډ مهال کې نه، بلکې په اوږد مهال کې ګټور تمامېدلی شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنینی فرمان برخلیک به په دوو اونیو کې څرګند شي. د دې جرګې منشي عبدالرؤف انعامي وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، جوړښت او صلاحیتونو په اړه د فرمان د کمیسیونونو په غونډو کې څېړل کیږي او ژر به د جرګې عمومي تالار ته وړاندې شي. په دې اړه یوسف خان ځدران راپور لري.
د ولسی جرګې منشي عبدالروف انعامي وایي هڅه کېږي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس د تقنیني فرمان برخلیک په دوو اونیو کې معلوم شي. ښاغلی انعامي وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو، تشکیلاتو او صلاحیتونو په اړه دا فرمان تېره اونۍ ملي شورا ته رسېدلی او په کمیسیونونو کې له بحث وروسته به د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي. هغه وایي چې د دې فرمان برخلیک له معلومولو پرته د اصلاحاتو د پلي کېدو بله لار نشته.
قانون تشکیل او صلاحیت به نزدیکی به
د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو قانون له 15 ورځو راهیسې مقرره رسیدلی او موږ له ځن پرته عدلي او قضایي چې اړوند کمیسیون یې دی سپارلی. نو دا باید زیات نه زیات تر دوه اونۍ پورې عمومي مجلس ته راشي.
سره له دې چې په دې فرمان کې ځینې تعدیلات راغلي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د جمهور رئیس پخوانی تقنیني فرمان 4.5 میاشتې وړاندې ولسی جرګې د رایو په اکثریت رد کړی و. هغه وخت وکیلانو ویلي وو چې د انتخاباتي کمیسیونونو ډیر کارونه د غوراوي کمیټې ته سپارل شوي او دا فرمان یې د قانون سره په ټکر کې بللی و. د ملي شورا ځینې غړي د نوم د نښودو په شرط وایي چې د دې فرمان له مخې د غوراوي کمیټې جوړښت نوی کیږي او د انتخاباتي کمیسیونونو ټول کمشنران بدلیږي. جمهور رئیس اشرف غنی او دغه دویم مرستیال له ولسی جرګې غوښتي چې د اصلاحاتو د تطبیق په خاطر دا فرمان تصویب کړي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې ولسی جرګه باید له بیړې او فشاره کار وانخلي، بلکې یوازې د فرمان د ښو طرحو ملاتړ وکړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی مشر یوسف رشید د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا فرمان باید له پخواني برخلیک سره مخ نشي.
موږ نه غواړو چې پارلمان دې په فوري توګه د ولسمشر فرمان تایید کړي، اما په عین حال کې نه غواړو چې هغه په ډېره بې پروايي سره هغه حرکت هم کړي. هلته د قانون په اساس باندې دوی د تعدیل د راوړلو واک هم لري. دوی باید دغه فرمان ټول مطالعه کړي، هغه مثبت اړخونه باید دغه ملاتړ وکړي، کوم هغه اړخونه چې دوی لپاره د اندېښنې وړ دي
له دې وړاندې د ملي یووالي حکومت ژمنه کړې چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به له هر اړخیزو اصلاحاتو وروسته کیږي. په داسې حال کې چې د ولسی جرګې ډېر غړي د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د حکومت هڅې یوازې د ملي یووالي حکومت د مشرانو په ګټه ګڼي، معلومه به شي چې دا ځل د دې فرمان برخلیک څه کیږي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان اجرایی رئیس وی په راتلونکو څو ورځو کې تاجکستان، چین او ترکیه ته سفر کوي. ښاغلی عبدالله عبدالله دا خبره نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وکړه. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د جګپوړو افغان چارواکو بهرني سفرونه مهم بولي، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د دغو سفرونو د ایجنډا مواد او شمنې تعقیب کړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور ووري.
د حکومت اجرایی رئیس وایي چې تاجکستان ته د کاسا زر پروژې د موافقتنامې د لاسلیک، چین ته د دو اړخیزو اقتصادي مسایلو او ترکیې ته د بشري مرستو په نړیوال کانفرانس کې د ګډون په هدف بیلابیل سفرونه کوي. عبدالله عبدالله چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په پیل کې خبرې کولې وویل چې د سفرونه به په راتلونکو څو ورځو کې پیل شي. پراتلونکو ورځو کې سفرونه لرو. لومړی سفر تاجکستان ته د کاسا زر پروژې د موافقتنامې د لاسلیک لپاره دی. دویم سفر چین ته دی چې په دوه اړخیزه مسایلو به پکې بحث وشي. او دریم سفر د بشري مرستو په نړیوال کانفرانس کې د ګډون په هدف دی چې په ترکیه کې جوړیږي.
د اجرایی ریاست د معلوماتو په اساس عبدالله عبدالله به د می په 12مه تاجکستان ته ولاړ سي. د همدې میاشتې په 15مه به د چین ولسی جمهوریت په رسمي بلنه د دو اړخیزو اقتصادي همکاروی لپاره سفر وکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به د می په 22مه د بشري مرستو د جلب په نړیوال کانفرنس کې چې په ترکیه کې جوړیږي هم ګډون وکړي. ټاکل شوی و چې عبدالله نن دوشنبه د پاکستان د صدر اعظم په بلنه دغه هیواد ته رسمي سفر کړی وای، خو په کابل کې د حمل د 1.5 د خونړۍ حملې له امله چې درنه مرجوبلې درلوده او وسلوالو طالبانو یې مسولیت واخیست وځنډول شو. د افغان حکومت اجرایی رئیس له دې وړاندې هند، ایران، چین، ترکیه، امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو ته د امنیتي، سیاسي او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف بیلابیل سفرونه درلودل. د سیاسي چارو افغان کارپوهان د افغان لوړپوړي چارواکو بهرني سفرونه مهم بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د هر سفر ایجنډا او هوکړه تعقیب کړي. د چارو کارپو حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې د چارواکو سفرونه ملت ته هیلې وربخي.
لومړی ګام کې سفر واقعا اغیزمن دی، هغه دا چې د افغانستان خلکو ته یوه هیله پیدا کوي. اما دویمه خبره دا ده چې د دې سفرونو نه یا دغه وعدو نه په عملی دګر کې کله کله ګټه پورته نشي، زه فکر نه کوم چې دا سفرونه دي ګټه ول.
ښاغلی داود زیاتوي چې له نړۍ سره د افغانستان اړیکې زیاتې مهمې دي او دا ډول سفرونه اړیکې جوړوي او هم نړیوالو او افغان ولسته هله بخونکي او ګټور تمامېږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د نورستان والی وای په ولایت کې زیاتې دولتي ادارې ودانۍ نه لري، خو سش کال غواړي چې یو شمېر دفترونو ته پخی او اساسي ودانۍ جوړ کړي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل په تیرو څو کالو کې په ولایت کې د دولتي ادارو دفترونو ته د ودانیو جوړولو لپاره کوم کار نه دی شوی. همدا لامل دی چې اکثره یې تعمیرونه نه لري، چې مامورینې په کرایه کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. هغه وایي د همدې ستونزې د هواري لپاره یې اړوندو وزارتونو ته د ودانیو جوړولو لپاره وړاندیزونه کړي، چې یو شمېر وزارتونو ورته مثبت ځواب ورکړي او بودیجه هم ورته ځانګړي کړي، چې ډیر زر به یې قراردادونه ترسره او کار به پرې پیل شي.
د قبایلو ریاست به هم یو میاشت پورې افتتاح کړو، د دې په څنګ کې د اقتصاد ریاست به هم افتتاح کړو، د اطلاعات فرهنګ ریاست به هم افتتاح کړو، کارونه به پیل شروع کړي.
والی وایي د دې ترڅنګ د اشتیوي د کانال رغولو لپاره هم سروې پیل شوي او په هغه به هم په څو راتلونکو ورځو کې کار شروع شي.
او دغه چې کوم دی د اشتیوي کانال هم افتتاح کړو، استراتیژیک ګودام 2000 ټنی هغه افتتاح کړو.
هغه وای په تیرو کلونو کې د نړیوالو څخه په نورستان کې د رغونې د چارو په نوم په لکونو ډالر راوستل شوی، خو د دې پر ځای چې دولتي دفترونو ته پرې ودانۍ جوړې شي یا پرې نورې عام المنفعه پروژې ترسره شي، د وخت د چارواکو لخوا هیف ومیل شوي او نورستانیان اوس هم یو کیلومتر پوخ سرک نه لري او د دې ترڅنګ زیاتې سیمې د خامو سرکونو څخه هم بې برخې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عارف له لوګر څخه لیکلي وای د لوګر په څرخ ولسوالۍ کې القاعده د لس کال کې شي چشته. نقیب الله له هلمند څخه لیکلي دي د القاعده ډله په افغانستان کې د پرمختګ په حال کې ده. ظاهر نورزای له د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکي وای د پاکستان حکومت اوس موږ ته داسې شو لکه په اوبو کې د شګو بند یا ورخ چې یواز یو ځای بند کړي بل ځای سوری وکړي. نو چې د طالبانو د کمزوري کېدو اوازې خپرې شوې، اوس پاکستان د القاعده اوازې خپرې کړې دي. نقیب الله حق دوست د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکلي دي القاعده په افغانستان کې ډیره د پرمختګ په حال کې ده، باید مخې ونیول شي. هیله ده چې دولت او نړیواله ټولنه دې مسلې ته توجه وکړي. او د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی وای زما په نظر په افغانستان کې د القاعده وجود او موجودیت په نشتون حساب دی، ځکه اوس د هغوی ځای داعشیانو نیولی دی. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. د ازادي راډیو خبرونه په لوی شارونو کې په FM 7.15 سپا اوریده شي او په نورو سیمو کې په منځنۍ سپا 12.9 اوري. دا ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شخه آشنا راډیو خبرونه مهیروي. جکپوري حکومتي چارواکي د سوداګرۍ د چارو مشان، متخصصان او د مدني ټولنې او د پراختیايي سازمانونو استازي نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې راټولې شي او د آسیا د پراختیايي بانک په کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د آسیا پراختیايي بانک او سهم لرونکي هیوادونه به نن د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پایښت لپاره همکاري تر عنوان لاندې په دې غونډه کې د دوامدار او هر اړخیز پرمختګ پر اهمیت او د ملاتړ لپاره د آسیا او اروپا ترمنځ د نږدې کېدو پر ضرورت ټینګار وکړي. دغه بانک چې په 1968 کال کې تاسیس شوی او مرکز یې په مانیلا کې دی، افغانستان یو له مؤسسو غړو څخه دی چې اړیکه یې له څه باندې 40 کلن ځنډ وروسته له 2002 میلادي کال راپدې خوا بیرته ټینګه شوې ده. دغه بانک په تیرو څوارلسو کلونو کې له افغانستان سره د بیا رغونې په مختلفو پروژو کې مرسته کړې. یوه بیلګه هم د ټپي د ګازو د پایپ لاین د پروژې مالي ملاتړ لري. د آسیا پراختیایي بانک په سګنۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د مالی وزیر اکلیل حکیمي ګډون کړی دی. د افغانستان حکومت به په دې غونډه کې له دې بانک وغواړي چې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي. دا خبره د مالی وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وکړه او زیاته کړه
د افغانستان د مالی وزیر د ډی بی یا د آسیا د پراختیایي بانک مسؤولینو سره د افغانستان د لومړیتوبونو په اړه چې موږ د زیربنا په برخه کې لرو د هغوی د کومکونو د دوام په برخه کې خبرې او بحث وشي.
افغان چارواکي وایي آسیایي بانک تمه ده چې په افغانستان کې د ترانسپورټ، کرنې او انرژۍ له پروژو سره مرسته وکړي. د آسیا پراختیایي بانک د کلنۍ غونډې په درشل کې د بشري حقونو د څار د سازمان په ګډون یو شمېر ډلو د دې بانک له مشرتابه غوښتي دي چې دا بانک باید ډېره پانګونه په هغو پروژو وکړي چې ګټه یې د ټولنې بې وزلو او محتاجو خلکو ته رسیږي، نه چارواکو ته. د بشري حقونو د څار د کتان کمپاین او اورجوالد ډلو له دې بانک غوښتي چې دا مسله یقیني کړي چې د خپلو کارونو په محور کې به د هغو کسانو ستونزې په پام کې نیسي چې په بې وزلۍ کې ژوند کوي. دغه ډلو ویلي چې دا مسله د ځپونکو لکه د ازبکستان او اذربایجان په څیر چاپیریالونو لپاره مهمه ده. د اروپا او مرکزی آسیا لپاره د بشري حقونو د څار د سازمان مدیر هوغ ویلیامسن وویل د پرمختګ هڅې یوازې هله دوام کولی شي چې ټولنې ملاتړ وکړي او ګټه یې هم دوی ته ورسیږي، نه لوړ پوړو چارواکو ته. د هغه په وینا د ازبکستان او اذربایجان په څیر ځپونکو هیوادونو کې د آسیا پراختیایي بانک ته پکار ده چې ډیر کار وکړي چې دا مسله یقیني کړي چې د پرمختیا د هڅو ګټه خلکو ته ورسیږي، نه دا چې د سرغړونو له دوام سره مرسته وکړي. د وډلو ویلی چې په دغو دواړو هیوادونو کې وضعیت داسې دی چې د دې بانک په مرسته په پروژو کې د ګډون لپاره د ټولنې لپاره اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي او نه هم خلک کولی شي چې د دغه بانک له قوانینو د حکومت د سرغړونو په اړه شکایت وکړي، ځکه دوی دا خطر درکوي چې حکومت به یې وځپي. په ازبکستان کې د آسیا پراختیایي بانک د اوبو لګولو او د کرنې د عصري کولو پروژې پر مخ وړي چې ګټه یې د کتان صنعت ته چې بشري حقونو ته په پام سره حکومت ورڅخه ناوړه ګټه اخلي رسیږي. د ازبکستان حکومت په منظم ډول په زور خلک په دغه صنعت کې کار کولو ته اړ باسي او بزګران هم په زور اړ کوي چې ورکړل شوې سهمیه تولید کړي او هر کال هم له یو میلیون زیات وګړي د کتان په کښتونو کې د ارزه یا بیکاره بوټو د ایستلو او د کتان ټولولو لپاره ګماري. اذربایجان هم لکه چې په 1999 کال کې د آسیا پراختیایي بانک غړیتوب حاصل کړی، تر اوسه له دې بانک د انرژي او ترانسپورټ په ګډون د مختلفو سکتورونو د ودې لپاره 2.3 میلیارد ډالر پور او د پور ضمانت ترلاسه کړی دی. د اذربایجان حکومت په وروستیو کلونو کې د خپلو منتقدینو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي دي. په هغه لیک چې د بشري حقونو د څار سازمان او د کتان کمپاین د آسیا پراختیایي بانک رئیس تاستولی، له دې بانک غوښتل شوی چې په ازبکستان کې هغه پروژې وزنډوي چې ګټه د کتان سکتور ته رسیږي، ترڅو د ازبکستان حکومت په زور د کار کولو لپاره د خلکو اړ ایستل پای ته ورسوي. دغه راز خبر اعلان او نور خپلواکو څارونکو ډلو ته هم اجازه ورکړي چې د کار کولو شرایط پرته له دې چې کوم خطر ورته متوجه شي له نږدې وګوري.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن وویل چې په سوریه کې د اوربند ټینګولو لپاره د روسیا او داعش ضد ائتلاف د غړو سره په خبرو کې تفاهم ته د رسیدو په حال کې دي. خو کیری نن په جنیوا کې د سوریه عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجوبیر سره تر کتنې مخکې وویل چې یو څه کار لا هم پاتې دی. په دې اړه نور جزئیات د فرشې جلال زی په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په جنیوا کې څرګنده کړه چې د سوریه په شمالي شهر حلب او شاوخوا ځایونو کې د اوربند ټینګېدو لپاره مذاکرې پر مخ تللې، خو لا هم کار ته اړتیا ده. جان کیری د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن په جنیوا کې د دې اوربند په اړه خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو تر پیل مخکې په جنیوا کې خبريالانو ته وویل
There are a lot of conversations taking place yesterday the day before
په دې اړه پرونه ورما ورځ دې خبري شوې دي او مشتفاهم ته نږدې شوې، خو بیا هم کار ته اړتیا ده او د همدې لپاره نن دلته راغلی یو. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر نن خبري اعلان ته وویل چې د سوریه په حلب شهر او شاوخوا ځایونو کې روانه جګړه پر بشري قوانینو څرګند تیری دی. الجوبیر د هغو هوایي حملو پړه د بشار الاسد پر رژیم اچولی چې تیرونی ګڼ شمېر کسان پکې ووژل شول. هلته یوازې د بشار الاسد ځواکونه او د هغه متحدان پروازونه کوي. نو د ښځو، ماشومان او مشرانو په دې قتلعام کې دوی لاس لري. هغوی د ډاکترانو او نورو روغتیایي کارکوونکو په وژلو تورن دي. دا وضعیت دوام نسي کولی او نړۍ هغوی نه پرېږدي چې دې کار ته ادامه ورکړي. لکه څنګه چې موږ مخکې هم ویلي، د اسد د رژیم ورځې په شمېر دي او هغه به ځي، خو هیله لرو چې هغه به د یوې سیاسي مرحلې په مرسته لرې شي، که نه په زور به لرې کېږي. هغه سړی چې څلور لکه کسان یې قتل، 12 میلیونه یې بې ځایه او یو هیواد یې ویجاړ کړ، په دغه هیواد کې آینده نه لري. روسیه تېره اونۍ ویلي چې په حلب کې د جګړې بندولو لپاره د الاسد پر ځواکونو فشار نسي راوستلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د عربي هیوادونو له مشرانو او د سوریې د حالاتو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن دمستورا سره د خبرو لپاره جنیوا ته ورسید. جان کیری پرون د سوریې په حلب ښار کې د تشدد د کراري لپاره د ډیپلوماتیکي پروسې اعلان وکړ. کیری وویل چې واشنگتن له مسکو د همکاري توقع لري او هیله څرګنده کړه چې دوی به پرمختګ وکړي. جان کیری به په جنیوا کې د روسیې او د هغو عربي هیوادونو له استازو سره خبرې کوي چې د داعش یا د اسلامي دولت ضد ائتلاف کې شریک دي.
د خبری ساعت د ځینو مهمو مطالبو لنډیز یو ځل بیا واورئ. امنیتي چارواکي وایي د کندهار لپاره د طالبانو نومول شوی والی او د هغه مرستیال له 15 نورو وسلوالو سرتریزو سره یو ځای وژل شوي دي. د چارواکو په وینا دغه کسان پرون د کندهار او روزګان پر لویه لار په شال ولیکوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت په کابل کې د ناټو ځواکونو د غوث ملاتړ ماموریت او پوځي کارپوهان وایي د اسامه بن لادن وژنې القاعده شبکه کمزورې کړه، خو لا هم دغه شبکه د افغانستان او نړۍ لپاره ګواښ دی. د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان برخلیک به په 2 اونیو کې معلوم شي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وی پر راتلونکو 2 ورځو کې تاجکستان، چین او ترکیه ته ځي. عبدالله دا خبره نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې اعلان کړه. او د نورستان والی وی په ولایت کې زیاتې دولتي ادارې ودانۍ نه لري چې له کبله خلک او مراجعین له ستونزو سره مخامخ دي، خو سږ کال غواړي چې یو شمېر دفترونو ته پخې او اساسي ودانۍ جوړ کړي.
ژوند له زهرو تک خو بی خمارن تیری بی دردن تیری بی دلدارن تیری ژوند له زهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری ژوند له زهرو تک
کاروانو دی تیری گی زیرا زی دے دمین کاروانو دی تیری گی زیرا زی دے لختارے او دبل پپ دل رن تیری گی بے دردن تیری گی بے دل دارن تیرے داشوند لہرو تک